السلام علیکم، ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. زه صفی الله ستانکزایمو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم. پیل په خبرونو کوو. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ریچارډ بینټ په خپل نوي راپور کې یو وار بیا په افغانستان کې د بشري حقونو له خرابیدونکي وضعیت څخه اندېښنه ښوولي. هغه ویلي طالب چارواکو نړیوالو قوانینو ته د درناوي د ادعاو خلاف عمل کړی او د بشري حقونو څخه یې بې شمېرې سرغړونې کړي دي. طالب چارواکو سمدستي د بینټ د راپور په اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې بینټ تورن کړی چې پروپاګند کوي او له همدې عمله افغانستان ته له سفر منع کړی دی. په یوه ترافیکي پیښه کې چې تیر ماښام د لوګر ولایت د مرکز په سید حبیب الله کلي کې شوې، لږ تر لږه څلور کسان مړه او درې نور ټپیان شوي دي. ځایي رسنیو د پل عالم د نایب امین الله خان ولایتي روغتون د سرطبیب ډاکټر محمد صدیق ستانکزي په قول ویلي، په مړو کې دوی خزی یو نارینه او یو ماشوم شامل دي. د پاینی حال کې ویلي په ټپیانو کې د یوې خزی روغتیایی وضعیت نازک او د درملنې لپاره کابل ته واستول شو. دا پیښه د دوو وړو مسافروړونکو موټرو د ټکر په نتیجه کې شوې. پرون سهار د اروزګان ولایت په ګیزاب ولسوالۍ کې د یو موټر د چپه کېدو له امله هم اته کسان مړه او یو تن ټپي شوی و. د سړکونو د خرابوالي، د ټرافیکي اصولو د نرعایت او د چلوونکو د بې احتیاطي له کبله په افغانستان کې سږ کال د تیرو کلونو په پرتله ټرافیکي پیښې زیاتې شوې دي. د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت وایي نن او سبا د هیواد په ځینو سیندیزو اوزو کې د سیندونو د اوبو د اندازې د لوړېدو سیلونو او بارانو اټکل شوی. دغه وزارت پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي احتمال شته چې د عقرب په اتمه او نهمه به د کونړ، لغمان، ننګرهار، پنجشیر، غوربند، کابل او بدخشان د سیندونو د اوبو سطحه لوړه شي. ایرانی چارواکی وایي د کډوالو د ایستلو د پراخ پلان په لړ کې 8.5 لکه غیر قانوني افغان کډوال ایستلي دي. د ایران حکومت پریکړه کړې چې د روان کال تر پایه 2 میلیون غیر قانوني کډوال خپلې خاورې وباسي. د ایران د پولیسو عمومي قمندان احمد رضا رادان پرون تسنیم خبري آژانس ته ویلي د ایران پولیس هڅه کوي بې اسناده بهرنیان په ایران کې کار او استوګنه ونه کړي. یوې ښځې د جوزجان ولایت د مرکز شبرغان په یو خصوصي روغتون کې شپږونی ماشومان زیږولي دي. ځایي رسنیو پرون وویل دا ماشومان چې څلور نجونې او دوه هلکان دي، د عقرب په شپږمه د شبرغان په شکران خصوصي روغتون کې زیږېدلي. د روغتون رئیس کاظم صدیقي ځایي رسنیو ته ویلي هم مور او هم ماشومان په ښه حالت کې دي. د طالبان حکومت غواړي په غزنی کې د ابو ریحان البیرونی په مقبره کې علمي او څیړنیز مرکز جوړ کړي. د طالبان تر کنټرول لاندې باختر خبری آژانس پرون په یو خبر کې ویلي د غزنی اوسیدونکو په خپلو شخصي پیسو د دې مقبرې ډبرین فرش جوړ کړی دی. راپور د طالبانو د غزنی د اطلاعات او کلتور د رئیس ملا حمیدالله نثار په قول وایي د طالبانو حکومت هڅه کوي د نړیوالو کلتوري ادارو په همکارۍ د ابو ریحان البیرونی مقبره او یو څیړنیز مرکز جوړ کړي. ابو ریحان البیرونی هغه مناجم فیلسوف، ریاضي پوه او علمي شخصیت دی چې د غزنوي دورې په 4 او 5 هجري پیړیو کې اوسېده. د ابو ریحان البیرونی مقبره د غزني ښار په جنوب ختیځ کې د بهلول باغ په سیمه کې موقعیت لري. او ناټو تایید کړي چې د شمالي کوریا ځواکونه د روسیې کورسک سیمه ته چې له اوکراین سره ګډه پوله لري انتقال شوي دي. د ناټو سرمنشي مارک روتا د دوشنبې په ورځ په بروسل کې د خبرو پر مهال دا اقدام د روسیې په پراخ یرغل کې د پام وړ شدت وباله او ویل دا وروسته له هغه چې په جګړه کې تر شپږو لاکو زیات روسي سرتیري وژل شوي یا ټپیان شوي. د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین مایوسي ښیي. خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل کولای شي. د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشي د خبرونو حل تل وستلی شي. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړي رپورټ ورکوونکي ریچارډ بینټ د افغانستان د بشري حقونو په اړه باندې خپل نوی رپورټ خپور کړی دی. هغه په دغه رپورټ کې ویلی دی چې په افغانستان کې د بشري حقونو په تیره بیا د ښځو، نجونو، ماشومانو او لږکیو د بشري حقونو وضعیت مخ په خرابېدو دی. په دې اړه تاسو ته رپورټ لرو چې د ازبکستان د افغانستان لپاره د ازبکستان د ولسمشر ځانګړي استاسي عصمت الله ارګاشف ویلي دي چې دا مودریا د سیند د اوبو د ویش لپاره یو ګډ کمیسیون جوړ کړی. خو د اوبو افغان متخصصان بیا څه وایي؟
معقول او منصفانه استفاده ده. دا په دې معنا چې ستاسو استفاده باید د رفاه او د پرمختګ لپاره وي، نه دا چې تاسو هغه په غیر معقوله توګه د اوبو ضایع کړئ.
په ختیځو ولایتونو کې د پولیو یا د ماشومانو د ګذرن واکسیناسیون پیل شوی دی، خو د کور په کور واکسین پر ځای د راپورو په اساس ویل کېږي چې واکسیناتوران په جوماتونو او حجرو کې ناستي.
د ټولو خلکو څخه مې دا هیله ده چې خپل ماشومان جوماتونو ته بوځي او هلته ورته د پولیو واکسین وکړي، ځکه چې پولیو یو داسې ناروغي ده چې علاج نه لري. یو ځل چې په یو شخص اخته شو نو ټول عمر دپاره به د خپلې کورنۍ دپاره یو بوج وي.
خلک د انټرنیټ له کمزوري سرعت شکایت کوي او وایي به یې لوړې دي.
ډیرو پیسو باندې ناچیز انټرنیټ او هغه اکثره وخت د کیفیت له لحاظه ډیر سلو کار کوي.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
رازو اول مطلب ته. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ریچارډ بینټ یو نوی راپور خپور کړی دی. ښاغلی بینټ ویلي چې دغه راپور موندنې به د راروانې نومبر میاشتې په لومړۍ د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته وړاندې کړي. ښاغلی بینټ تېره شپه ناوخته په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې دغه راپور په افغانستان کې د بشري حقوقو په تیره بیا د ښځو، نجونو، ماشومانو او لږکیو د بشري حقوقو خرابیدونکی وضعیت بیان کړی دی. راپور کې راغلي د طالبانو له بیا واکمنېدو د دریو کلونو په تیرېدو د بشري حقوقو نړیوالو منشورو ته د درناوی په اړه د طالبانو د لومړنیو ادعاو برعکس جبر او د بشري حقوقو سرغړونې زیاتې شوې دي. په دوام کې راغلي چې د طالبانو چلند د دوی په پالیسیو کې په ښکاره ډول لیدل کېږي چې څنګه پر ښځو او نجونو ظلم او زیاتی کوي. د ریچارډ بینټ د نوي راپور له مخې څرګنده ده چې طالب چارواکي د نجونو او ښځو په مخ له شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو یا پانتونو د بیا پرانیستلو لږ یا هیڅ اراده نه لري. د ښوونځیو پانتونو د بیا پرانیستلو په تړاو له طالب چارواکو په وار وار غوښتنې شوي، خو دوی نه وایي چې کله به دا کار کوي. د ښاغلي بینټ په راپور کې ویل شوي د طالبانو له چارواکو د حساب کتاب غوښتلو په برخه کې ناغېړي به نه یوازې له سزا د معافیت مسله پیاوړې کړي، بلکې احتمالا طالبان به لا وهڅوي. د طالبانو حکومت د روان کال اګست میاشتې افغانستان ته د ریچارډ بینټ په ورتلو بندیز لګولی دی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ادعا کړي چې ریچارډ بینټ د ده خبره په د افغانستان پر ضد د پروپاګاند دنده په غاړه درلوده. په پروپاګاند بوخت او یوه ډیره وړه مسله لویه وله. د مجاهد په وینا له همدې عمله ریچارډ بینټ ته نور اجازه نه ورکول کېږي چې افغانستان ته سفر وکړي. د ریچارډ بینټ ویلي د ملګرو ملتونو لخوا ټاکل شوی دی خپلواک کارپو په توګه خپل مسؤلیتونه په جدي توګه ترسره کوي او په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه په بشپړ بې طرفۍ سره راپور تیار کړی دی. هغه زیاته کړي سره له دې چې د طالبانو لخوا افغانستان ته لورتلو منع شوی، خدای به د بشري حقوقو د سرغړونو مستندولو ته دوام ورکړي او د وضعیت د ښه والي لپاره به غږ پورته کړي. د 2020 کال د اکتوبر په 1 د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا یو پریکړه لیک تصویب کړ چې په اساس یې په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ځانګړي راپورټر ماموریت تایید شو. د 2020 کال د اپریل په لومړۍ ریچارډ بینټ په دې دنده وګمارل شو او د همدې کال د مې په لومړۍ نیټه په رسمي توګه خپله دنده پیل کړه. څو ځله افغانستان ته سفرونه وکړل او د بشري حقوقو د وضعیت په اړه راپورونه جوړ کړل. د ازادي رادیو خبری پروگرام ته غواګی است.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د اوبو افغان متخصصان وایي د امو دریا د اوبو د ویش په اړه هر ډول نوې موافقه باید د دې سیند له اوبو څخه د ټولو استفاده کوونکو عمدار از هغه هیوادونو ترمنځ وی چې دا سینی په پوله کې بهیږي او ورڅخه تیریږي. دوی دا خبره ورسره له هغه وکړه چې د افغانستان لپاره د ازبکستان د ولسمشر ځانګړي استازي اسمت الله ایرګاشیف ویلي د امو دریا د سیند اوبو د ویش لپاره یو ګډ کمیسون جوړ کړی دی. اسمت الله ایرګاشیف په عین حال کې د امو دریا په اوبو کې د افغانستان حق ومانه. افغانستان د امو دریا لوبو تقریبا هیڅ استفاده نه کوي، خو د قوشتېپه کانال د بشپړېدو په صورت کې به افغانستان په لومړي وار د دې سین لوبو څخه په پراخه پیمانه ګټه واخلي. اسمت ساروان او نور جزئیات.
د افغانستان لپاره د ازبکستان د ولسمشر ځانګړی استازي اسمت الله ایرګاشیف وایي هیواد یې له افغانستان سره یو ګډ کمیسون جوړ کړی چې د قوشتېپه کانال د جوړېدو او د امو دریا له سین څخه د اوبو د حق په اړه خبرې وکړي. ایرګاشف په دې ټینګار وکړ چې د امو دریا د اوبو د حق په اړه له طالبانو سره هیڅ مخالفت نه لري او زیات یې کړه. د افغانستان خلک حق لري چې د امو دریا د سیند له اوبو څخه استفاده وکړي. د اوبیزو سرچینو د مدیریت متخصص ډاکټر نجیب الله سدید وایي د امو دریا د اوبو د ویش پر سر هر ډول موافقه باید د افغانستان په شمول د منځنۍ آسیا د هغو ټولو هیوادونو ترمنځ وشي چې په دې سیند کې شریک دي. او پر دې سربیره د نړیوالو حقوقو پر اساس دوه اصل په ویش کې باید په پام کې ونیول شي.
قابل ملاحظه ضرر نه رسول بل مشترک ته دی. دا په دې معنا چې که تاسو اوبه استفاده کوي باید ستاسو استفاده په داسې بې ساري توګه نه وي چې ستاسو ګاونډۍ علاقه د درک نه ډیر متضرر شي یا تاسو د اوبو کیفیت نشي خرابولی تر هده پورې تر دې هده پورې چې ستاسو ګاونډۍ هیواد یا بل مشترک هیواد له هغه نه تر قابل ملاحظې توګه پورې متضرر شي. بل اصل معقول او منصفانه استفاده ده. دا په دې معنا چې ستاسو استفاده باید د رفاه او د پرمختګ لپاره وي، نه دا چې تاسو هغه په غیر معقوله توګه د اوبو ضایع کړئ.
د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف په 2023 کال کې د افغانستان د قوشتېپه کانال د پروژې په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه او خبرداری یې ورکړې و چې دا پروژه د منځنۍ آسیا د اوبو توازن ګډوډولی شي. خو ایرګاشف په خپلو تازه څرګندونو کې وویل چې د افغانستان خلک هم د امو سیند له اوبو څخه د استفادې حق لري، خو دې ته په پام کې د سیند اوبه کمې دي، د هر هیواد برخه باید وټاکل شي. د اوبو د مدیریت متخصص او د کابل پوهنتون پخوانی استاد پوهن بشیر دودیالوی سره لدی چې د امو سیند د اوبو ډیره برخه له افغانستان سرچینه اخلي، له افغانستان پرته نور هیوادونه ورڅخه استفاده کوي. شغله دودیالوی د افغانستان له اوبو څخه نه یوازې د منځنۍ آسیا هیوادونه بلکې ایران او پاکستان هم پریمانه استفاده کوي او افغانستان په دې برخه کې نړیوالو کنوانسیونونو او موافقو ته ډیر پام نه دی کړی.
دغه د نړیوالو قوانینو کنوانسیونونو او دغه د قراردادونو د دې له مخې نه افغانستان ډیر چوپه خوله ده. موږ په دې برخه کې بیسي ګونګیان یاستو، ځکه دا دومره وختونه موږ د دې کنوانسیونونو سره تعلق نه درلود او نه مو ګاونډیانو او نورو سره کوم لاسلیک په دې برخه کې کړی ده. خو اوس مشکل دا ده چې موږ نه تنها یوازې دغه د شمال ګاونډیان بلکې غرب او شرق او دا ټول دوی پیش دا مشوي دي د اوبو د پاره بیلابل تاسیسات زراعتي او نور دا جوړ کړی دي. اوس کوم اقدام کوو دغه دنیا هم راتوي شروره ته تروسه بيده وي. د خلکو هغه د فابریکې جوړ کړی دي، فارمونه جوړ کړی، باغونه جوړ کړی دي، دا جوړ کړی دا جوړ کړی دي وسره نه استفاده کی ته څنګه اوس ته اوبو ته غرض وروري او لاس وروري او دا د دې باغونه به وچی. نو موږ ته څه وي د خلک یې څه پریږدي چې دا څه وي د وچو.
د قوشتېپه کانال د افغانستان د اوبو تر ټولو ستره مستوي اوبلاره ده چې د امو دریا سیند اوبو د انتقال لپاره جوړی شي. د دې کانال پروژه په اصل کې د پخواني ولسمشر اشرف غني د ادارې په وخت کې پیل شوې و.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګنوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزړن واکسیناسیون پیل شوې ده. دغه واکسیناسیون به په ننګرهار، کونړ، نورستان او لغمان کې څباندې 1,000,000 ماشومان باندې تطبیق شي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
په ننګرهار کې د عامې روغتیا ریاست چارواکو د طالبان تر واک لاندې باختر اجانس ته ویلي چې د پولیو په پیل شوي کمپاین کې به 8,00,000 هغو ماشومانو ته د ګوزن ضد واکسینو څاڅکي ورکړل شي چې عمرونه یې له 15 کالو کم دي. بلخوا په کونړ کې شاوخوا 200,000، په نورستان کې 45,000 او په لغمان کې به هم لسګونو زرو کوچنیانو ته دغه پروسه ترسره شي. چارواکو له خلکو غوښتي چې د خپلو ماشومانو روغتیا لپاره دی د 15 کالو کم عمره اولادونه د واکسینو رضاکارانو ته ورولي څو واکسین شي او له دغه بې علاج ناروغۍ وژغورل شي. د ختیځ ولایتونو یو تن اوسیدونکی چې نه غواړي نوم او غږ په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل د پخوانیو کمپاینونو په پرتله اوسنی کمپاین کور په کور نه دی بلکې یوازې په جوماتونو او حجرو کې ترسره کیږي. د هغه په وینا کېدی شي له دې امله هم زیات ماشومان له واکسینو پاتې شي چې د ورځې لخوا په کورونو کې سړی نه وي او ښځې نشي کولی چې ماشومان حجرو او جوماتونو ته یوسي. خو د همدې ولایتونو یو شمیر اوسیدونکي بیا له خلکو غواړي چې د واکسینو ډلې که په جومات کې وي او یا په حجره کې باید خپل ماشومان له واکسینو بې برخې نه کړي. مولوی صدیق الله او ډاکټر محمد ابراهیم ازادي راډیو ته وویل
هر مسلمان چې د مور او پلار نه پیدا دی او هغه انسان دی هغه هیومن رایټ چې ورته وی یو که بشري حقوقو ته وی یو که اسلامي حقوقو ته وی دا حق لري چې دا تداوی شي او دا دوا چې کوم دی دا د مسلمانانو د بچو زمونږ استاد چې حق دی
د ټولو خلکو څخه مې دا هیله ده چې خپل ماشومان جماعتونو ته بوځي او هلته ورته د پولیو واکسین وکړي ځکه چې پولیو یو داسې ناروغي ده چې علاج نه لري. یو ځل چې په یو شخص اخته شو نو ټول عمر دپاره به د خپلې کورنۍ دپاره یو بوج وي او مازور به ژوند تیروي.
د هیواد په 14 ولایتونو کې د پولیو ضد واکسینو کمپاین په داسې حال کې پیل کیږي او چارواکي شاوخوا 6 میلیونه ماشومانو ته د واکسینو د تطبیقولو اټکل کوي چې د نړیوالو روغتیایي سازمانونو په وینا په روان زیږدیز کال کې په افغانستان کې 22 او په پاکستان کې 1 ماشومان د ګوزن په لاعلاج ناروغۍ اخته شوي او د پولیو دغه مثبت ډیری پیښې د ډیورند کرښې دواړو غاړو ته رامنځته شوي دي.
که ماشوم واکسین کړی ګزانیه نه وهی د وی شبي غفلت مو د ماشوم راتلونکو له مصیبت سره مخامخ وي ستاسو لږ زحمت یې ژغورلی سي د ګزان ضد واکسین مو ماشوم له فلج کیدو ساتي.
په داسې حال کې چې د ایران دفاع وزیر وایي د دغه هیواد پر دفاعي سیستمونو د اسرائیل په وروستي برید کې لږ تاوان پیښ شوی او دوی توانېدلي هغه هم بیرته ترمیم کړي. اسرائیلي چارواکي وایي دې بریدونو چې 100 جنګي الوتکو پکې برخه درلوده نه یوازې د ایران د هوایي دفاع سیستم په بشپړ ډول له منځه وړی بلکې د دغه سیستم د جوړونکي هیواد حیثیت یې هم له منځه وړی دی. تفصیل له عصمت ساروان اورو.
د اسرائیل د هوایي ځواک یو پخوانی قومندان ویلي چې د دې هیواد نظامی عملیات چې د شنبه د سهار یعنی د عقرب په 15 د ایران پر ضد ترسره شول نه یوازې د ایران اسلامي جمهوریت ته یو درون گزار و بلکې د روسیې پوځي اعتبار ته هم یو حیثیتي گزار و. د اسرائیل د دفاعي ځواکونو پخوانی ویاند او د هوایي دفاع پخوانی قومندان رنکو خاو د تل ابیب اف ام 103 رادیو ته وویل چې د ایران د هوایي دفاع یو ځانګړی کیسه ده ځکه چې په دې کې هم زاړه امریکایي دفاعي سیستمونه شته او هم نسبتا پرمختللي روسي S-300 سیستمونه او ځینې نور سیستمونه چې ایران په خپل جوړ کړی دي. جنرال کوخاو زیاته کړه چې پر ایران د اسرائیل د شنبه د عملیاتو په ترڅ کې د ایران د هوایي دفاع په سیستمونو باندې برید د دې سیستمونو نیمګړتیا ښکاره کړه او د احتمالي راتلونکو بریدونو لپاره د ایران توان کم کړ. هغه وویل چې دا عملیات د دواړو خواوو پر دفاعي او مخنیوونکو پلانونو باندې اغیز لري او ایران باید د اسرائیل د بریدونو په وړاندې د دفاع په اړه فکر وکړي. له بل خوا د ایران د حکومت دفاع وزیر وایي چې د اسرائیل د رواني اونۍ د شنبه د ورځې په برید کې ایران ته یوازې لږ زیان اوښتی او دا زیان جبران شوی دی. عزیز نصیرزاده د دوشنبه په ورځ ادعا وکړه چې له دې برید او رامنځته شوي زیان وروسته یې له خپلې ټکنالوژۍ او ځواک څخه په استفادې اوښتی زیان ترمیم کړ. تر دې مخکې د ایران د وسلوالو ځواکونو لوی درستیزوالی په یو اعلامیه کې ویلي و چې دې برید محدود او لږ اخیست لرونکی زیان اړولی او څو راداري سیستمونه یې زیانمن کړي چې ځینې سمدستي ترمیم شوي او نورې د ترمیم په حال کې دي. له بلې خوا د اسرائیلي سرچینو پر اساس د اسرائیل په برید کې چې د عقرب په 15 ترسره شو د ایران د S-300 ټول سیستمونه له منځه تللي دي.
آزادي پورسته څوره زکه د افغاني بای د ډالر په مقابل کې لیولړ بدلونو سره مخ شوی. تیرونی د افغاني بای د ډالر په مقابل کې راکمه شوی. په داسې حال کې چې لاغه وړاندې د نورو میاشت پرتلې بای په بي ساري توګه لوړ شوی وي. د بهرنیو اسارو په ځنګړي توګه د ډالر په مقابل کې د افغاني د بای د ټیټېدو د وړو وریجو او غړیو په ګډون د توکو پر بای او اغیز کړی چې یو شمیر افغانانی پاړندې خمندي. تفصیل په دغه ریپورت کې
لیوی ونې راهیسی افغانۍ د ډالر په مقابل کې ل یو لړ بدلونونو سره مخ شوی او په بایو کې د پام وړ کم والی راغلی دی. دا په داسې حال کې دا چې تر دې وړاندې د نورو میاشتو په پرتله د افغانیو بیې د امریکایي ډالر په مقابل کې په کم ساري توګه لوړې شوې وي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د مرکزی بانک د رسمي ویبپاڼې د معلوماتو له مخې نن دوشنبه د اکتوبر 28مه د یو امریکایي ډالر د پیرلو بیا 2.5 افغانۍ او د پلورلو هغه 3.5 افغانۍ و. په سرای شاهزاده کې د بیلابیلو صرافیو د معلوماتو له مخې یو ونې وړاندې د یو امریکایي ډالر د پیرلو بیا 6.8 افغانۍ او د پلورلو هغه 6.15 افغانۍ و، چې په تیرو وو ورځو کې په هر سلو ډالرو کې 600 افغانۍ زیاتوالی ښیي. له دې سره هم مهاله په کابل ښار کې د خوراکي توکو یو عمده پلورونکی احسان الله وایي چې په تیرې یوې اونۍ کې د خوراکي توکو بیې لوړې شوې دي.
قبلا قیمت روغن
مخکې 15 لیتر غوړی په 440 افغانۍ و، خو اوس 540 افغانۍ ته رسیدلې. همداسې یوه 50 کیلوی د اوړو بوجۍ 1450 افغانۍ و، خو اوس یې قیمت 1540 هغه ته لوړ شوی. دا بدلونونه تیرې یوه اونۍ کې راغلي.
د کابل ښار ځینې اوسیدونکي وایي کله چې د ډالرو بیې راښکته شي د توکو په بیو اغیز نه کوي، خو چې لوړې شي نو د توکو بیې هم ورسره لوړېږي. د کابل ښار دوه تن اوسیدونکو وحید او برهان په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
وقتی که دلار در برابر پول افغانی قیمتش
پایین کله چې د ډالر قیمت د افغانیو په وړاندې کمیږي، له بده مرغه د خوراکي توکو پر بیو هیڅ اغیز نه کوي، خو له لوړې دوه سره د توکو بیې هم لوړې سي. د خوراکي توکو بیې مخ په لوړېدو دي او د ژمي پر رسېدو خلک له ستونزو سره مخامخ دي. د سون توکو بیې لوړې سوي او له بله پلوه بیکاري هم بیخي زیاته سوې ده.
د اقتصادي چارو یو شمیر پوهان له ډلې محمد بشیر دودیال وایي چې افغانستان اوس د پیسو د ثبات په برخه کې له ګڼو ننګونو سره مخ دی.
افغانستان متاسفانه د ثبات په حال کې نه ده. موږ د دې شاهدان یاستو چې د افغانستان په اقتصاد کې تولید، د خلکو استخدام او مصرفیت، موږ تجارت، صادرات او سیاسي وضعیت، دا ټول دائم د تغییر په حالت کې دي، بدلون په حالت کې دي او دا تر ټولو اول په اقتصاد باندې تاثیر کوي.
د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان مرکزی بانک بیا ویلي هڅه کوي چې د بهرنیو اسارو پر وړاندې د افغانۍ ارزښت خوندي او د بانکي سیستمونو د پیاوړتیا، د قیمتونو د ثبات او د ډالرو د قاچاق مخه ونیسي.
لا خبرونو ور اخوا
وسم ورزو د انټرنیټ د بیو لوړوالی ته په ابل او نورو ولایتونو کې یو شمیر خلک وایي چې انټرنیټ یې پڅ دی خو به یې زیات دي. جزئیات لا به دې سپوږم اورو.
په داسې حال کې چې نن ورځ انټرنیټ د ورځني کارونو د پرمخ بیولو او اړیکو د ټینګولو لپاره یو له مهمو اړتیاو څخه ده، ځینې کابل ښاریان شکایت کوي چې له دې سره سره چې په پلازمینه کابل کې ژوند کوي او د انټرنیټ لوړه بیه پرې کوي، خو بیا هم د ښه کیفیت او چټک انټرنیټ څخه محروم دي. سمیر سادات او یلدا چې د کابل دوه اوسیدونکي دي، په دې اړه یې د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل.
یو له مهمو ستونزو او مشکلاتو څخه چې اکثره افغانان ورسره مخامخ دي هغه د انټرنیټ د بیو لوړوالی دی، چې په ډیرو پیسو باندې ناچیز انټرنیټ او هغه اکثره وخت د کیفیت له لحاظه ډیر سلو کار کوي، له دې سره مخامخ دي. نو دا یو ډیره لویه ستونزه ده په اوسني عصر کې چې ارتباطات ټول او د خلکو اکثریت کارونه په ټکنالوژي او انټرنیټ باندې ولاړ دي.
زه خپل آنلاین زده کړې کوم، مجبور یم چې انټرنیټ فعال کړم. د انټرنیټ بیه ډیره لوړه ده او کار یې ډیر پس دی. کله چې درس وایو له غږ بندېدو او سل کېدو سره مخ کیږو. له یوې خوا باید دولت ته مالیه هم ورکړو، مثلا که 500 افغانۍ فعال کړو باید له هر 100 افغانۍ 10 افغانۍ مالیه ورکړو.
د پلازمینې سربیره د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکي هم د انټرنیټي خدماتو له کیفیت څخه شکایت کوي. سیاما که چې د بدخشان اوسیدونکی دی او تولا چې د ننګرهار د کامی اوسیدونکی دی، په دې اړه یې ازادي راډیو ته وویل.
مشکلات انټرنیټي د بدخشان بګونه است کې حتی د مرکز
په بدخشان کې د انټرنیټي ستونزو دا حال دی چې حتی د بدخشان په مرکز کې بیلابیل سیم کارتونه لکه افغان بي سیم او روشن سم کار نه کوي. په ځانګړي توګه د راغ، درواز او یفتل ولسوالیو کې سم کار نه کوي او غږیزه ویډیوي پیغامونه په ډیره سختۍ پرانستل کیږي.
بسیار به مشکل باز میشوند. تشکر.
جدی ستونزه دا ده چې دا ډېره د اندېښنې وړ ده چې د انټرنیټ قیمتونه ډېر لوړ دي. دغه د انټرنیټ د بنډل مطابق چې کوم انټرنیټ خدمات دي هغه نو بیخي په ځینو ځایونو کې حتی په نشت حساب دي، او په ټوله کې هغه د ښاریا یا کوم هغه تمدن ته نږدې ځایونه چې دي هلته هم چې د صورت بیخي کمزوری دی. په سیمه ییزو هېوادونو کې یا زموږ تر څنګ چې کوم ګاونډي هېوادونه دي هلته د انټرنیټ قیمتونه بیخي ارزانه دي او سرعت هم تیز دی. دلته سره له دې چې قیمتونه ډېر لوړ دي، ته نیټ هم بیرته کار نه کوي، سرعت به کمزور دی.
د معلوماتو لمخې اوس مال د افغانستان په گاونډیو هیوادونو لکه پاکستان کې د 1 GB انټرنیټ بیا د 2 افغانیو او ایران کې 4 افغانیو سره برابر ده. خو په افغانستان کې د مخابراتي شبکو د 1 GB انټرنیټ نرخ له 100 افغانیو زیات دی. خو د طالبانو حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت مخکې ویلي و چې په افغانستان کې د 1 GB انټرنیټ بیا چې مخکې 250 افغانۍ وه اوس 110 افغانیو ته راکمه شوې ده. د مخابراتو کارپوهان د انټرنیټ د لوړې بیې یو لامل 4G ته د انټرنیټي سیستم نه تجدید او افغانستان ته د سمندري لارو نشټوالی بولي. د مخابراتي چارو شنونکي ګل احمد راستمن ازادي رادیو ته وویل
اصلا هغه انټرنیټي ظرفیت چې پر مشتریانو یې پلوري، شیر یا مشترک دی. مثلا یو ایم بی 3 کسانو ته ویشل کیږي. دوی وایي چې ګاډ یا مشترک نه دی خو دی. اصلي تخنیکي ستونزه د 4G سیستم ده. په هغه ځای کې چې مشتری له انټرنیټ څخه ګټه اخلي، هغه انټرنیټي پایید چې په هغو سیمو کې واقع دي مکمل 4G یا 3G نه دي. یوازې په ښار یا ځینو نورو ځایونو کې 4G شته.
4G شده ولی دیگه جای سیگنال ضعیف است.
اوس مهال په افغانستان کې شپږ مخابراتي شرکتونه فعالیت کوي چې ټول یې انټرنیټي خدمات وړاندې کوي. د طالبانو حکومت د مخابراتي او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د معلوماتو لمخې اوس مهال په افغانستان کې 23 میلیونه کسان له مخابراتي شبکو ګټه اخلي چې له دې ډلې 10 میلیونه د اړیکو خدمات او 15 میلیونه نور انټرنیټي خدمات کاروي.
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیې وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اعتذار ته زره حال کې
د زیانګالو شخص
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر له دې ازادي راډیو نه زده کړې دي. ځان حقوق د بل حقوق د ګاونډ
په ساده او روانه ژبه
او که چیرې مډال ورکړل نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه د 2023 کال د نومبر 15 د هغه ورځ د چې امریکایان د جمهور رئیس د ټاکلو لپاره د رای گیری مرکزونو ته ورزي، خو دا یو اسانه بهیر نه دی. پرای پانه کې د دوو کاندیدانو نمونه دي، د جمهور غوښتونکو د نوماند ډونالد ترامپ او د هغه د سیالې د دیموکراتانو د استازي کاملا هاریس. خلک په مستقیم توګه دغو کسانو ته رایه نه ورکوي، پر ځای یې الیکټرل کالج یا ټاکنیز پلاوی ولسمشر ټاکي. ولې الیکټرل کالج د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ټاکي؟ دا سیستم د متحده ایالاتونو د بنسټګرو پلرونو لخوا رامنځته شوی. دوی د داسې نظام په لټه کې و چې د ولسمشر د ټاکلو لپاره به تر ټولو عادلانه لار وي. په عمومي رای ګیري کې هر سړی یوه رایه لري، مګر په دې طریقه کې ګڼ میشت ایالتونه هغه ایالتونه تر سیوري لاندې راولي چې نفوس یې کم دی. د بیلګې په توګه د کالیفورنیا جمعیت 9.5 میلیونو ته رسیږي چې د 10 ایالتونو له ټولیز شمېره زیات دی. د عمومي رای ګیري دا سیستم د فدرالیزم اصول کمزوري کوي. د امریکا بنسټګرو د فدرالیزم اصول د امریکا د اساسي قانون اساس باله. خبره دا ده چې کانګرس ولې جمهور رئیس نه ټاکي؟ که چیرته کانګرس دا دنده په غاړه درلوده، اجرایه قوه به د مقننې قوې تر نفوذ لاندې راغلې وه. چې دا د قواو د تفکیک او خپلواکۍ لاسل سره ټکر لري. الیکټرل کالج یا ټاکنیز پلاوی د مستقیمی او غیر مستقیمی رائے یو ډول مشارکت ده. الیکټرل کالج څنګه کار کوي؟ هر ایالت په کانګرس کې د خپل سناتورانو او استادو په برابر الیکټوران یا ټاکونکي لري. الیکټر یا ټاکونکي هغه څوک وي چې په ټاکنیز پلاوی کې د خپل ایالت په استادولۍ د رائے حق ولري. د بیلګې په توګه وایمنګ چې د امریکا له ټولو کم نفوسه ایالت دی او 15 لک اوسیدونکي لري، په کانګرس کې 2 سناتور او 1 استازی لري، نو په همدې برابر الیکټرال رائے کاروي. په وړاندې کالیفورنیا چې 9.5 میلیونه نفوس لري، 2 سناتوران او 250 استازی لري، په مجموع کې 450 الیکټرال رائے خپلوي. اوس د خلکو د تعداد په حساب کالیفورنیا د وایمنګ 8 برابره ده، خو په ټاکنیز پلاوي کې توپیر یوازې 3 برابره کیږي. په مجموع کې 538 الیکټرال رائے په 500 ایالتونو او د کولمبیا په ناحیه باندې وشل شوي. څوک د ټاکنیز پلاوي غړي انتخابوي؟ معمولا سیاسي ګوندونه الیکټران یا ټاکونکي انتخابوي. ټاکونکي موظف دي هغه نومان ترای ورکړي چې دوی په ایالت کې بریالي شوی وي، مګر ځینې وختونه دا الیکټران یا ټاکونکي ممکن بل کاندید ترای ورکړي. په 2014 کال کې لاسو په اصطلاح واده خلاف الیکټرانو د ژمنو خلاف رای ورکړه. لاسو ټاکونکو اتو هیلری کلینټن ترای ورنکړه او دوه نور هم ډونلډ ټرمپ ته رای ورکولو ډاډ وکړه. که څه هم دې کار د ټاکونکو په ورستۍ پایلې اغیز ونه کړ، خو ګڼو ایالتونو د هغه څه لپاره جریمه وضع کړې چې بے باور رای بلل کیږي. د رایو شمیرلو څنګهواله رای په خپلواک توګه د هر ایالت او د متحده ایالاتونو د پلازمینه واشنگتن ډي سي له خوا شمیرل کیږي. د نبراسکا او مین څخه پرته ګټونکو هر څه خپلوي سیستم پلی کیږي، یعنی که یو کاندید هتا په لګ توپیر وګټي د هغه ایالت ټول انتخاباتي رای ترلاسه کوي. د امریکا د ولسمشری ټاکنو د ګټلو لپاره یو نوماند لګ تر لګ 200 او یا ټاکنیز رایو ته اړتیا لري. دا ممکنه ده چې یو کاندید د خلکو د اکثریت یا عمومي رائے لګټلو پرته بریالی شي. مثلا په 2000 میلادي کال کې جورج دبليو بوش الیکټرال کالجونه وګټل، په داسې حال کې چې د هغه دیموکرات سیال الګور په ملي کچه 500,000 ډیره رائے ګټلې وې. په 2014 کال کې هم ډونلډ ټرمپ په داسې حال کې چې خپل سیال هیلری کلینټن څخه 3,000,000 رائے کم وو، جمهور رئیس شو، ځکه ډیر الیکټرال کالجونه خپل کړیو.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زمخ سلامونه او نیکی هلی ومني. د زهرو کاروان د دې اونې خبرونه ته محرکلی کوم. د زهرو کاروان د دې اونې په خبرونه کې به ووري چې د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت مخنیوي لپاره بدخشان ته 2000 نظامیان استوي
په خاطر تطبیقي بهتري.
په بدخشان ولایت کې د دې حکم د خو عملی کېدو او پوسلو کې سل د کوکنارو د کښت مخنیوي لپاره د امنیتي ځواکونو او نشئی موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو ترڅنګ له بدخشان څخه د باندې یو ځانګړي 2000 نفری نظامی قطعه جوړه شوې.
یو بل راپور کې به واوري چې د طالبانو حکومت وایي په دریو کالو کې مو د 4000 معتادو میرمنو او ماشومانو درملنه کړې ده.
تیر دریو کالو کې د 4200 څخه پورته خزینو درملنه تر سره شوې ده. همدارنګه د دې مشورې برخه د فالو اپ برخه د غټول فعال دي.
دا چې نشي مواد ولې د مور پر شیدو نه وړا غیز کوي او معتاد میندې څو کړی چې شیدې پاکي او ماشومان یې له احتیاط څخه وژغورل شي، په دې اړه مو د نشې موادو د درملنې له متخصص ډاکټر فرید بزګر سره مرکه کړې.
هغه مور چې مخدراتو کې استعمالوي هغه معمولا د شیدو تولید کمیږي، بل د ماشوم په وده باندې ډېره بد اغېز کوي. دغه وده کې د عصبي او فزیکي دواړو وده متاثر کوي.
او د پروګرام په پای کې به ووري چې یو ورځ لالا جان خپل ځوان زوی اکبر په یو کار پسې لیږي، خو هغه بیرته کور ته نه راځي. دا چې لالا جان اکبر په څه شي پسې لیږلی وو دا په ډرامه کې واوري.
کاورار اوس دا وایي چې څه خدمت دی؟
بس خدمت ده ده چې غشيان راکا.
ښه سمه ده. دا د وخت
انور کاکا دا شي کم ده، لږ نورم راکا.
خو خود یې هم دومره غوښته نن څنګه ډیر غواړي؟ خیریت خو به وي.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. په بدخشان ولایت کې د طالبانو د حکومت ځای چارواکي وایي چې غواړي د کوکنارو د کښت مخنیوي لپاره دی ولایت ته 2000 نظامیان واستوي. دا ځای چارواکي زیاتوي چې غواړي د کوکنارو د کښت منع کولو په اړه د خپل مشر حکم په جدي ډول عملي کړي او که کوم بزګر کوکنار وکړي زنداني بسي. د بدخشان ولایت بزګران وایي چې د کوکنارو ترمنه کولو دوه کاله وروسته بیا هم له دوی سره د اقتصاد او بدیل کښت په برخه کې مرسته نه ده سوې. له همدې امله مجبور سوي چې د کوکنارو کښت ته دوام ورکړي. د موضوع نور تفصیل به زموږ د همکار په راپور کې واورو.
د کوکنارو د نوې فصل پر نږدې کېدو سره د طالبانو حکومت پریکړه کړې چې د کوکنارو د کښت مخنیوي او د دې کښت ویجاړولو لپاره بدخشان ولایت ته نور نظامیان واستوي. د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي وایي سږ کال غواړي چې د کوکنارو د کښت منع کولو په برخه کې د خپل مشر حکم په جدي ډول عملي کړي او که هر بزګر کوکنار وکړي زنداني به سي. د بدخشان ولایت د امنیت قومندانۍ ویان احسان الله کمګار وایي چې د دوی د مشر د حکم عملی کولو لپاره بدخشان ولایت ته نور نظامیان استول کیږي.
په خاطر تطبیق بهتری
په بدخشان ولایت کې د دې حکم د ښه عملی کېدو او فصلو کې سل د کوکنارو د کښت مخنیوي لپاره د امنیتي ځواکونو او نشئی موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو ترڅنګ له بدخشان څخه د باندې یو ځانګړی 2000 نفری نظامی قطعه جوړه شوې چې هدف یې په بدخشان ولایت کې د کوکنارو د کښت مخنیوی دی.
د بدخشان د امنیت قومندانۍ د ټولو ولسوالیو د پولیسو قومندانانو ته امر کړی چې د دې حکم عملي کولو لپاره له خپلو پولیسو څخه کار واخلي. په بدخشان ولایت کې بزګران وایي چې د کوکنارو د کښت منع کولو دوه کاله وروسته بیا هم له دوی سره د اقتصادي او بدیل کښت په برخه کې مرستې نه دي سوي. د درایم ولسوالیو بزګر عبدالکبیر وایي که حکومت له دوی سره په اقتصادي او بدیل کښت په برخه کې مرسته ونه کړي بزګران نسي کولی چې د کوکنارو له کښت څخه لاس واخلي.
تر اوسه بزګرو کوکنار نه دي کرلي. والی هم بزګرو ته توصیه وکړه او ډیر جدي ورته وویل چې کوکنار ونه کړي او که یې وکړي د نظامیانو له جدي غبرګون سره مخ کیږي. ځینې بزګران وایي چې موږ ځکه کوکنار کرو چې مشکل لرو او بله لاره نه لرو. حکومت هم ورته بدیل کښت نه دی ورکړی. یو وخت دلته مشران راغلي وو او وی ویل چې له شری پلوه بدیل کښت سم نه دی. موږ له چا سره د بدیل کښت ژمنه نه کوو. د خلکو غوښتنه دا ده چې حکومت دې بدیل کښت ورکړي تر څو له خلکو سره لږ تر لږه همکاري او مرسته وشي.
د ارګو ولسوالۍ بزګر نورالله هم وایي چې اقتصادي ستونزې او د بدیل کښت نشتوالی د دې سبب سوی چې بزګران د کوکنارو کښت د پخوا په ډول دوام ورکړي.
زموږ ستونزې ډېرې دي ځکه سیمې مو غرنۍ دي. غنم حاصل نه کوي. همدا کوکنار کرو ځکه چې تاریک لږ ګران دي. خلک نور عاید نه لري. حکومت دې بدیل راکړي. پروسه کال یې د کوکنارو کښتونه ویجاړ کړل خو بدیل هم ورنه کړ.
د بدخشان ولایت اقتصادي کارپوه سیف الدین سایس وایي چې د بدیل معیشت پرته د کوکنارو کښت منع کولو پریکړه بزګران له ډېرو ستونزو سره مخ کوي.
په بدخشان کې د کښت ځمکه ډېره لږ ده. یو څه ځمکې چې شته هغه للمي دي. کوکنار د نورو کښتونو په پرتله څو برابره حاصل لري. اوس چې طالبانو پریکړه کړې چې په زور د کوکنارو کښتونه ویجاړ کړي باید په دې ولایت کې د دې کښت بدیل چمتو کړي.
د لسیس په نوم برتانوي موسسې یوه څېړنه ښیي چې د طالبانو حکومت سږ کال د بدخشان ولایت له کوکنارو له ټول کښت څخه یوازې 3% ویجاړ او بزګرانو د پاتې کوکنارو څخه تاریک ټول کړل. د دې موسسې څېړنه ښیي چې په روان کال کې په افغانستان کې تر ټولو ډېر تاریک په بدخشان ولایت کې تولید شوي دي.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیان لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودانه افیر مې ورته ځوان مبي از نه سمي خو سره کې سم شیرو ته ځکه مې سبد بخت شاید چې بخي ځان زنه سم خلاص وانه
ادوار د تاریخ را کده چې په دې غم کې ختک
مغز دمون خراب او اډو کې دمون غوچ کړ او خونه دمون خراب کړ.
دا مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت په بیا باندې دی خزه ګټ ور درې کوشنیانې د درې سره د نر وزنې له امله یخت نیول او مړ شو.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړې اونیزه خپرونه د نشئی توکو د کښت، نشئی موادو جوړولو، قاچاقو او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د طالبانو حکومت وایي په تیرو دریو کالو کې مو تر 4000 ډیرو معتادو ښځو او ماشومانو درملنه کړې ده. د امیر روغتیا وزارت وایي چې اوس مهال په کابل او څو نورو ولایتونو کې د معتادو ښځو او ماشومانو د درملنې مرکزونه فعال دي او د هغو ناروغانو تعقیبي پروګرامونه هم دوام لري چې درملنه یې سوې ده. خو ځینې معتادو ښځو ازادي راډیو ته وویل چې د معتادینو د درملنې مرکزونه او دغه ډول د ناروغانو لپاره بستري خدمات کم دي، له همدې امله دوی ته د درملنې زمینه نه ده برابره. د موضوع نور تفصیل به زموږ د همکار په راپور کې واورو.
د نیمروز ولایت اته دېرش کلنه فاطمه د دریو ماشومانو مور ده. دا له دوو کالو راهیسه په خیخه معتاده شوې او په دې موده کې له اولادونو څخه لرې په زرنج ښار کې له معتادو ښځو او نارینهو سره ژوند کوي. فاطمه وایي چې د اعتیاد د درد تر څنګ یې له اولادونو څخه لرېوالی هم ځوروي. دا په دې تمه شپې او ورځې تیروي چې د طالبانو حکومت به د درملنې زمینه ورته برابره کړي.
دوه کاله کېږي چې معتاده شوی یم او شپه او ورځ تر پلونو او ونو لاندې تېروم. وږې تږي ما د خوراک لپاره ډوډۍ نشمه پیدا کولی. په دې بدمرغۍ کې ښکېله یم. که د طالبانو حکومت غواړي چې موږ له دې حالت څخه وژغورل شو، زموږ درملنه دې وکړي، یو کار دې وکړي.
د طالبانو حکومت ادعا کوي چې دا مهال په افغانستان کې د معتادو ښځو او ماشومانو د درملنې لس مرکزونه په واک لري او دا مرکزونه په منظم ډول د معتادینو درملنه کوي. د روغتیا وزارت ویان شرافت زمان وایي چې دوی په تیرو دریو کالو کې د دې مرکزونو په مرسته د زرګونو معتادینو درملنه کړې ده.
تیر دریو کالو کې د 3200 څخه پورته خزینه او درمل نه تر سره شوې ده. همدارنګه دوی ته مشورې برخه دی، فالو اپ برخه د غټولې فعال دي، تر څو موږ وکول شو چې دوی بیا د احتیاط څخه وژغورو، بیا احتیاط ترونه ګرځيږي. همدا اوس موږ سره په ټول هیواد کې د لاس په شاوخوا کې روغتي مراکز دي چې هغه په کابل او ولایت کې فعال دي، هغه کې په ځانګړي شکل سره د خزینه او ماشومانو درمل نه تر سره کیږي.
د طالبانو حکومت داسې مهال د معتادو ښځو او ماشومانو لپاره د روغتیایي مرکزونو د فعال ساتلو ادعا کوي چې د مسلکي اشخاصو او امکاناتو د نشتوالي له امله د نیمروز ولایت د معتادو ښځو او ماشومانو په شلبستریز مرکز کې یوازې لس بستره فعال دي. د افغانستان د تحلیلګرانو د شبکې و ارزونه ښیي چې د معتادینو د درملنې مرکزونه په تیره بیا د معتادو ښځو او ماشومانو روغتیایي مرکزونه په بد حال کې دي. د دې شبکې څیړونکي روح الله سروش ازادي راډیو ته ویل چې د معتادینو د درملنې فعال مرکزونه د مسلکي کارکونکو د نشټوالي له امله له ستونزو سره مخ دي او د داخله بستر ناروغان هم دا شکایت کوي چې ناوړه چلند ورسره کیږي.
د دې کمپونو کې ځانګړي روغتیایي کدرونه نشته. د معتادینو د درملنې دولتي مرکزونه چې د عامه روغتیا وزارت مدیریت کوي، هلته د ناروغانو درملنه د روغتیایي معیارونو پر بنسټ نه کیږي. د کدرونو او روغتیایي امکاناتو کموالی لویه ستونزه ده. دغه ډول په دې مرکزونو کې معتادین د طالبانو د ناوړه چلند څخه هم سر ټکوي. معتادینو په دې کمپونو کې د خوړو د کموالي په اړه هم شکایتونه درلودل.
په تیر جمهوریت نظام کې د افغانستان په 22 ولایتونو کې د معتادینو د درملنې څلور اتیا مرکزونه فعال وو، خو له دې مرکزونو څخه یو شمېر په 2001 میلادي کال کې د طالبانو له دوهمې واکمنۍ سره د مسلکي اشخاصو د کموالي له امله وتړل شول. اوس د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت ادعا کوي چې په افغانستان کې د معتادو ښځو او ماشومانو د لسو مرکزونو په ګډون په مجموع کې د معتادینو د درملنې او د غډول د معتادینو د ساتنې او پالنې شپېته کلینیکونه او لوی مرکزونه فعال دي.
آیا په هیدلست ایا په هیدره سره سنۍ لدشي موارد سره د مبارزې په برخه کې څه مسؤلیت لري؟ په دې اړه به د یو خصوصي رسنۍ د مسول وحید الله وحید خبرې واورو.
د سکور او د سپامل بنوي چې اغلته د رسنۍ یو قسم موجود نه، خصوصا سمي وسایل لکه رادیو یا تلویزیون بسري چې موجوده چې ورته وایو، دا نو په هر کور کې ستاسو په فیسبوک او ټویټر هم راغلي دي. دا کور ته ورزی او کور کې د مخدره موادو په اضرارو باندې د فامیل غړي خبرولای شي، د نور خلکو ایغو کورنوي قصې ورته کولای شي چې هغه د مخدره موادو د اضرارو نه شدیدن متاثر شوی، هغه لارې چارې ورته خودلای شي چې هغه څنګه یو فامیل کولای شي چې د خپل ځوان او اولادونو مخنیوي وکړي ترڅو چې د مخدره موادو د استعمال لوري ته مخه ونه کی، هغه لارې او چارې ورته خودلای شي چې یو څوک د کوم وجوهات د کوم لاملونو له امله دغه بدبختی ته مخه کړی ده. نو دا کار یوازې رسنۍ کولای شي چې د نن د خوب اتاق ته هم رسنۍ تلای شي، د خوب اتاق کې مور او پلار ته ووایي چې دغه زهري مواد څنګه راځي، د دې مخنیوي سره کم کېدای شي، که څوک په دې باندې مبتلا وي په دې مصیبت باندې له هغه سره تعامل څنګه وکړو. دا ټولې هغه لارې دي چې یوازې رسنۍ دا کار کولای شي، بل څوک زموږ ټولنه کې بیا دغه امکانات نه لري. که چیرته رسنۍ د کښت په وخت کې زارعینو ته ځان ورسوي، د هغوی د پوهاوي دپاره کار وکړي، د تولید په وخت کې هغه خلکو ته ځان ورسوي چې څوک د تولید کار کوي، د هغوی د مخنیوي په مورد کې کار وکړي، او د استعمال په مورد کې ټولنې ته ځان راورسوي، د قاچاق په مورد کې هغه پټ مافیایي لاسونو پورې ځان ورسوي چې څوک ښارونو ته او ټولنې ته د مږه دغه زهر را رسوي، او دغو ته ځان ورسوي د حکومت امنیتي ارګانونو سره یو همانګي او همغږي ولري. دا مبارزه به یقینا رنګ راوړي او یقینا به موسمي واقع کېدای شي.
ایا په هیتلاست
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونه څلور وی ساعت د سهار لښپ وڅخه بیا د ماخام تر شپږو بجو پورې په لنډو چپونونس 22 او 25 مترو، او د ماخام لښپ وڅخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12 شپږنی منځنۍ چپو باندې واوري. تیبي ډاکټران وایي چې د موتادو میندو په شیدو کې د نشئی موادو ناوړه اغیزې تر څو ورځو پورې پاتې وي، چې په نتیجه کې ماشوم په بیلابیلو ناروغیو اخته او معتادیږي. دا چې نشئی مواد ولې د مور پر شیدو ناوړه اغیزې کوي، څه ډول نشئی مواد ډیر د مور شیدې ککړوي، د نشئی موادو ناوړه تاثیرات تر څومره وخته پورې د معتادی مور په شیدو کې پاتې کیږي، او معتادی میندې څه وکړي چې شیدې یې پاکې او ماشومان یې له احتیاط څخه وژغورل شي، په دې اړه مو د نشئی موادو د درملنې له متخصص ډاکټر فرید بزګر سره مرکه کړې ده. خاغلی بزګر په پیل کې د مور پر شیدو د نشئی موادو د ناوړه اغیزو په اړه معلومات راکوي.
هغه مور چې مخدره توکي استعمالوي هغه معمولا د شیدو تولید کمیږي، یعنی مور کم شیدو ورکوي ماشوم ته، همدارنګه د شیدو جزیان کمیږي. ممکن هلته په ځینو میندو کې په تیونو کې شیدو وي، خو هغه د ماشوم خولې ته رانشي چې دا خپله دې ته لټ ډاون ریفلو وي، یا لټ ډاون برګون، یعنی کاسه یا کاسه چې دغه شیدو تولید شوي، خو هغه د تیونو توکو ته نه راځي چې ماشوم وخورلی شي، نه هلته بند پاتې کیږي. بل د ماشوم په وده باندې ډېره بده اغېز ځکه دغه وده کېدای شي عصبي او فزیکي دواړه ودې متاثر کوي. د میندو روغتیا باندې چې معتادې میندې خپلې روغتیا ته صحیح توجه نشي کولی، صحیح خواړه نشي خوړلی، انتانات ممکن پکې رامنځته شي، خوارځواکي یې دا نور د دې لامل کیږي چې مور کې خپله د شیدو تولید راکم شي. رواني تکالیف د دې سبب کیږي چې ماشوم ته په ښه ډول باندې شیدې ورنکړلی شي.
کوم ډول نشئی مواد لا ډیر د یوې نشئی مور شیدې ککړې او زیانمنوي؟
ټول مخدره توکي چې د هرې لارې مور واخلي هغه شیدو ته لاره پیدا کوي. مهم دا د الکول یا شراب دي چې دا د مور شیدو ته ننوځي او په ماشوم باندې تاثیر درلودلی شي. بل نیکوتین دي، نیکوتین په تنباکو کې سیګرټو کې چلم کې دایي چې دا د شیدو د لارې انتقالیږي او په ماشوم باندې ماشوم په وده او په کړولو کې بدلون راوستلی شي. بل چرس دي، په چرس کې تترا هایدروکانابینول په نام مواد دي، د چرسو فعاله ماده ده چې د مور شیدو د لارې ماشوم ته انتقال کولی شي او هغه کې عصبي تکلیفونه سبب کېدلی شي. بل اوپیوم یا تریاک دي چې د هیروینو په شکل باندې ځینې نسخه کې ډاکټران ورکوي، نو دغه هم که مور استعمال کړي هم د شیدو د لارې ماشوم ته انتقالېدلی شي. نور مخدر توکی منابعات محرکات هم چی پکی کوکاین و فتامین دی میتانفتامین دا شامل دی دام دا امور دا شدو دلاری ماشون دا انتخال دلش بنزوتیزیپین نور دا درمال دی چی دا داکتر پا نسخه کلکی اغام دا دا شدو دلاری ماشون دا انتخال دیگه پا غام نور آقیز کن
کله چې د یوې معتادې مور په شیدو کې د نشه یي موادو اغیز موجود وي په دې صورت کې د شیدو رودونکي ماشوم د احتیاط چانس څومره دی
چې اکثرا نشه یي مواد چې د مور د خوانې استعمالیږي هغه بدن کې جذب او د دماغ لري شیدو ته لار پیدا کوي نو همدغه قبله هغه ناوړه تاثیرات چې په غټانو درلودلی شي هغه مستقیما په ماشومانو باندې هم رامنځته کیږي لکه د ماشوم د ودې متاثر کېدل دي د شیدو تولید د تغذیې کیفیت کې بدلون راځي او دا ټول هغه عملونه دي چې د نشې یا د نشې موادو له کبله د مور په شیدو باندې تاثیر کوي او دغه تاثیرات مستقیما ماشوم باندې اغېز درلودلی شي
د نشې موادو ناوړه اثرات تر څومره مودې پورې د یوې معتادې مور په شیدو کې پاتې کیږي
دا نظر مخدره توکو ته فرق کوي کله چې مور الکول یا شراب استعمالوي نو دغه په ماشوم ته د دوه تر درې ساعتو پورې که مور ماشوم ته تی ورکړي یا شیدو ورکړي دغه تاثیرات یې پاتې کیږي بل سیګریټ او نیکوتینو دا شی نه دي چې د دې تاثیران ته د دوه تر درې ساعتونو پورې په مور په شیدو کې پاتې کیږي بل چرس دي چې هغه مخکې ما وویل چې د تترا هایدروکانبینول موثره ماده لري او د دې تاثیر ډیر زیات پات کیږي ممکن یو ورځ نه ډیر دوام وکړي بل تریاک دی یا مواد چې د تریاک نه جوړیږي دغه د درېو نه تر شپږو ساعت پورې دوام کوي او ځینې څېړنې ښیي چې ځینې میتابولیټونه ممکن د ډېر وخت پورې د مور په شیدو کې پاتې شي اما حرکات یا تحریک کوونکي درمل دي چې هغه کې کوکاین شامل دي چې د څلوېښتو ساعتو پورې د مور په شیدو کې پاتې کیږي
معتادو میندو ته متوسیه څه ده تر څو یې شیدې پاکې او ماشوم یې له احتیاط څخه خوندي وي
لومړی خبره دای چې امیدواری په وخت کې یا کله چې ماشوم تولد کیږي یا تولد شوی نو د مور دی یا والدین دی د مسلکی مرسته غوښتنه وکړي د احتیاط متخصصینو سره چې هغوی ورته د درملنې او لازم پلان جوړ کړي چې څنګه د دې روغتیا هم وساتلی شي او د ماشوم روغتیا هم وساتلی شي یا ماشوم مخدره توکو د زیان نه محفوظ وساتي بل لاره بدیل تغذیه ده چې د ماشومان لپاره د شیدو کې امکان لري د شیدو مختلف فرمولې دي د ماشوم د ضرورت مطابق هغه ورته تهیه کړل شغل واخیستل شي معمولا په افغانستان کې بهترین بدیل د بزو شیدې دي بزو شیدې چې دي هغه تقریبا انسان شیدو ته هغه د کیفیت نږدې دي یعنی ډېر په ماشوم باندې بد تاثیر نه کوي هغه تعامل کولی شي خلاله دار شي ماشوم ته د امکان ولري د وزې یا بزې شیدې ورکړي بل لاره دغه ده چې مور چې کله مخدره توکي استعمالوي هغه د هغه وخت په نظر کې ونیسي کله چې دغه مخدره توکي استعمال کړي څلور ساعته وروسته خپل ماشوم ته به شیدې ولر ورکړي
رازا کرم مونږ ته ته منتظر وو
بس دا دے زام راغلم اوس مو په ګډه ملوکو
رازا په خوخ کې راغله
اوهو د ایرین څه کوي
تاسو غواړئ چې ما موتات کې
په یو دود څوک نه موتا دیږي
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی موتات کیږي
دا بیا چا ویلا
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهر و کاروان په خپرونه کې واورېده
خیر دی پوډر مه وهه سې راسره کینه
نور زمونږ انډیوالي ولاړه
زه ولاړم تاسو زما سره سمه دښمني کوئ
ترنو اوریدونکو دا دې د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه تر ورسیدو په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو د ډرامې کې صدا شې چې لالا جان په کلی کې وشیږي او په کخت او کاروانده ژوند کوي یو ورس خپل ځوان زوی اکبر ته د یو خاص کار وای اکبر یې هم منی او په هغه کار پسې لکوره وځي خو بیرته کور ته نه راځي میاشتیا او کلونه تیری خو بیا هم د اکبر درک نه معلومیږي دا چې لالا جان اکبر په څه شپ سی لګلیو اصل کې صد صد او رسته به څه پیښ شي دا به په ډرامه کې واورو
اکبره بچه و اکبره بچه چیری؟
داره بابا دلتا پا غوجل که غوات و خاچو
تا یو زل دلتا راشا
سمده داده رازبا
سریه خیریت دی اکبر تا چوائی؟
چه لک چرس را تراوری؟
دی غمگی چرس دیسا یا خوستا چرسو مکتا باکلو
ستا باشوی بابا هز بلا نیو احلی
چه دا غم لرلی چرس دمون کور تراغلی نمون خیر ندهی لیدالی آخر با مومین راست پیرا کی چه او دور پی پلاس درسی پی چرسوی لگه
داده بابا راغلم چه دی وحل
ها دا پیسی وقت لانور لالا سخه چرس را تراوره
و سریا خپل خوب دی بلا اخته او سالکم پیخته کبی
نه پیخته کیگی بابا لس کالا می پسی گروتو پسی دکان تا واسطه و او دو کالا کیگی چه پا چرسو پسی لگم که پیخته کیده نوز با وقتی لا سیگریتی یا چرسی شوه وای
آره ورز خو منگای نماتیگی خدای مکره یا ورز بده از ما زوی هم پا دی غم لرلو چرسو اخته کرده بی
ستا مغزه خراب دی بیزای اندیخنی که
وونو کلی چه پرار چرس خوی نوزوی به ولی بد کر بولی
زه خیر ده اوز ده خبری پریده بابا را که پیسی چه چرس زر تراولم
دا ده وخلا بچه
و سریا دا سی نوی چه گلغون ده زوی مو پا نشو اخته سی
انوار کاکا السلام علیکم
و علیکم سلام اکبر استرده مشه جوڑی بابا دی چنگه ده
خدا شکر
زا شکر چه خده خور آر اوز دا وای چه ته خدمت دیو
بس خدمت داده چه غشیان را که
تو داریگه چیزو گورم چی تو خوبا نوی
ای چوک نشتا ما غول شاو خواه او کتلو بیار آغلم
خس آمده داده وخل
انوار که که داشه کم ده لک نورم را که
خواه خودیم دوم را گوختر نن چنگه دیر گواری خیریت خوبا وی
هو خیریت ده نن بابا را تو ویل چه دیر را وڑا
یارا بابا چی ده چوم رزو پیشانم دا چوک علاکی گی چی پا مگا یو گیر که روان ده فکر کمه چی تام چار شروع کری که چنگه
نه 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 مانه دی شروع کری
دا بچه تا ما نشی غلا ولی بس پوشو ما چی تام زموگ یار شوی رازا رازا خدای دی را ولا دا پری اران چی هر سمره دیری گی زموگ گت همو سر دیری گی
سلام علیکم بادارا
و علیکم سلام خیریت خدای ته چوکی
زم ساس یاریم یو پړې خوراکا
پړې د څه شي پړې
د هیروینو پړې یادوم
زه خو څه پړې نه يم چې د هیروینو پړې بر اثره وي
مړارېګه زم ساده پړې یاریم
ته خو خ پاک صاف او تازه ستارم خو د عملی نه دی
یاره بادارا کیسه داسې ده چې ما ول چرس شروع کړل چرس خو په کور کې څوک چندان نه را پوهېدل خو هیروین په کور کې نه کېده خپلوان او ګاونډیان را خبرېدل
ښه نو دلته څنګه راغلی
هیروین هر ځای کې نه پیدا کېدل یو چا راته وویل چې په دې پارک کې پیدا کېږي نو ځکه تا ته راغلم
والکه زه دې وډار کړم ما ویل چې خیر پولیس یې چې داسې ده نو ژر دې پیسې راکړه چې پوړۍ درکړم
دا دې واخله
راکه دا دې پوړۍ واخله ورزه ژر له دې ځایه ولاړ شه چې پولیس را نشي
دا ازادي راډیو درنو اورېدونکو د زهرو کاروان خپرونه هم دومره وه تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو د خدای پامان.
زهرو کاروان